د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زما نوم ریاست نوري نیکه هیلې او پیرزوینه اومنه. د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پایل شو. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پایته ورسیدې. نن د پنځشنبه ورځ د 1409 یوم هجری المریس کال د زمریه اسد میاشتې 13 د 2013 میلادي کال د اګوست له 9 سره برابر ده. په دې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر وایي امریکا یوازې هڅه کوي چې د افغانستان د حکومت استازي او د طالبانو ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا پوځ وایي دا معلومه کړې چې د روانې اونۍ په پیل کې د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو پر ضد هوایي بمباري کې د افغان امنیتي ځواکونو یو سرتیری هم نه دی وژل شوی. د افغانستان د سولې ولسي حرکت نن په کابل ښار کې په غازي سټډیوم کې لویه غونډه کوي. د امریکا یو لوړ پوړی قومندان وایي چې په هرمز اتنګي کې د ایران د سمندري ځواک له تطبیقاتو چې په لسګونو وړو کښتیو پکې برخه اخیستې وه هدف پر تهران د اقتصادي بندیزونو د لګولو په اړه د امریکا متحدو ایالاتونو ته یو پیغام. د امریکا پوځ وایي چې دا معلومه کړې چې د روانې اونۍ په پیل کې د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو پر ضد هوایي بمباري کې د افغان امنیتي ځواکونو یو سرتیری هم نه دی وژل شوی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګرمن مارټین او دونیل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په یوه استولي بیان کې وویل دغه څېړنې د بمباري له ځایه د اخیستل شوو تصویرونو او په پیښه کې د ښکېلو افغان امنیتي ځواکونو د قوماندانانو او غړو د معلوماتو په اساس بشپړه کړې ده. د امریکا پوځ یوه ورځ مخکې تر دې ویلي وو چې د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې وایي د لوګر په ازره ولسوالۍ کې په هوایي بمبارد کې 9 پولیس وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي وویل د سه شنبې په شپه په ازره ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې پولیسو د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه چې په خواشینۍ سره سهوه نه دوی مورچلې په نښه شوې وې. پر ازره ولسوالۍ وسلوالو طالبانو له څو لورو بریدونه کړي وو چې په نتیجه کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرژوبله اوښتې. افغان لوري ته هم د تلفاتو په اړه افغان چارواکو ضد نقیز څرګندونې کړې دي. د افغانستان د سولې ولسي حرکت نن د کابل ښار په غازي سټډیوم کې لویه غونډه کوي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته وویل چې د غونډې یو هدف دا دی چې د ولسونو ترمنځ د سولې په اړه د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي.
غونډه به تر ډېره پورې پر دې وي چې څنګه د طالبان حکومت تر منځ ملګرتوب کولای سو، څنګه کولای سو چې نور سولې ته ورسېږو، څنګه کولای سو چې د یو شمېر استخباراتي کړیو لاسونه له جګړې څخه لنډ.
ښاغلي وطن دوستونه ویل چې وسلوال طالبان یې وربللي. خو ویل په غازي سټډیوم کې غونډې ته د هغو سیمو خلک هم وربلل شوي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې اوسي. د سولې ولسي حرکت به د جمعې په ورځ د افغانستان شمالي ولایتونو ته پلی سفر پیل کړي. په هرات کې امنیتي ځواکونو وټونه کیمیاوي مواد موندلي چې د هیروین او کریسټل جوړولو لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي. د هرات پولیسو په وینا د کیمیاوي موادو دا بسته د ایران له خاورې افغانستان ته راوړل شوې او د اسلام کلا په ګمرک کې ونیول شوه. د هرات په امنیه قمندانۍ کې له مخدره موادو سره د مبارزې مدیر حمیدالله نصرت زاده ازادي راډیو ته وویل چې دا مواد په چین کې جوړ شوي او تقریبا 1.5 میلیون امریکایي ډالر ارزښت لري. د هغه په وینا دا کیمیاوي مواد معمولا د هیروین او کریستال پر تولید کې کارول کیږي. په هرات کې د مخدره موادو له تولید او قاچاق سره د مبارزې پولیسو ویلي چې قاچاق کړونکو پلان درلود چې دغه کیمیاوي مواد له هراته فراه ولایت ته ولېږدوي. خبرونه له ازادي راډیو اورېده. هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا یو لوړ پوړی قومندان وایي په هرمز اتنګي کې د ایران د سمندري ځواک له تطبیقاتو چې په لسګونو وړو کښتیو پکې برخه اخیستې وه هدف پر تهران د اقتصادي بندیزونو د لګولو په اړه د امریکا متحدو ایالاتونو ته یو پیغام وو. د امریکا د مرکزي قواو د قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووتل د چهارشنبه په ورځ په پنټاګون کې خبرلاند ته وویل چې هغه وروستي خبرداری ته په پام سره چې د ایران د سپای پاسداران قد ځواک د هرمز د تنګي د تړلو لپاره کړی و تهران غوښتل چې خپلې پوځي وړتیاوې وښيي. هغه ویل ایران ته زموږ پیغام دا دی چې موږ پر حالاتو پویو او دې ته تیارو چې خپل ځانونه وساتو. جنرال ووټل ایران له دې کبله چې په سیمه کې د سوریه، یمن او عراق په ګډون د نورو هیوادونو د بې ثباته کولو هڅې پر مخ وړي وغانده. د امریکا د متحدو ایالاتونو د سنا جمهوري غوښتونکي غړي راند پاول د ولسمشر ډونالد ترامپ یو لیک چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته لیکل شوی موسکو ته وړی دی. سناتور پاول پرون پر ټویټر ولیکل، زما لپاره د ویاړ زال دی چې د ولسمشر ترامپ لیک مې د ولسمشر پوتین ادارې ته ورساو. د امریکایي سناتور ویلي چې په لیک کې ټینګار شوی و چې روسیا او امریکا په مهمو مسلو لکه تروریزم سره مبارزه او د فرهنګي تبادلې په برخه کې همکاري زیاته کړي. سپینې ماڼۍ ویلي چې د پیژنګلوي دا لیک د سناتور پاول په غوښتنه برابر شوی و. د سپینې ماڼۍ ویان دغه راز وویل چې په لیک کې هغو مسایلو ته اشاره شوې وه چې سناتور پاول غوښتل له روسي چارواکو سره خبرې ورباندې وکړي. په بیلاروس کې بیا هم یو شمیر آزاد خبریالان په غیر قانوني ډول د هغه هیواد له دولتي خبري آژانس بیلتا د معلوماتو د ترلاسه کولو په تور نیول شوي دي. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارو د حرکت په بیلاروس کې د آزادو خبریالانو د ځپلو څرګند اقدام بللی دی. په بیلاروس کې د یوې ویبپاڼې چې له خلکو سره د موادو او ملکیتونو په خرڅولو کې مرسته کوي کار کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دې ویبپاڼې څلور خبریالان پرون ونیول شول. د دې ویبپاڼې ایډیټر هم نیول شوی و او د بیلاروس د تحقیقاتو په کمیټه کې ورڅخه تحقیقات کیږي. تر دې وړاندې هم په بیلاروس کې یو شمیر خبریالان پرته له دې چې د نیول کېدو دلیل څرګند شي نیول شوي او په نامعلوم ځای کې زندانی شوي دي. خبرونه مو ازادي راډیو اوریدل کده. ځینې نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو د تیزیدو په ترڅ کې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي امریکا یوازې هڅه کوي چې د افغانستان د حکومت استازی او د طالبانو په ګډون نور اړخونه د مخامخ خبرو اترو مرحلې ته ورسوي. دغه راز د ولسی حرکت غړي هم وایي چې نن په غازی سټډیوم کې یوه لویه غونډه کوي.
غونډه به تر ډېره پورې پر دې وي چې څنګه د طالبان حکومت ترمنځ منځګړیتوب کولای شو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي پر تهران د واشنگټن اقتصادي بندیزونه به کابل هم د سوداګرۍ او اقتصادي اړخه ډېر اغیزمن کړي.
ایران چون د افغانستان همسایه دی او موږ ډېر تجارت لرو د ایران سرتبان تاثیرات زموږ په اقتصاد باندې منفي دي.
د هم اوري چې پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو د اول مرحله لپاره سره پر تهران اقتصادي فشارونه مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم د خبرونې په روسي برخه کې درته خبرو. د خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اس نوري خپل تخنیکی همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیل زاد ټینګار کوي چې د امریکا متحده ایالات غواړي د سولې مذاکرې په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ وي. خلیل زاد وویل د امریکا موقف دا نه دی چې د سولې لپاره په خبرو کې د افغانستان د حکومت ځای ونیسي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د سیاسي چارو مرستیال کابل ته د دوه ورځني رسمي سفر په پای کې پرون وویل چې دا سازمان د ضرورت په وخت کې هر ډول مرسته ته تیار دی. بل لوري ته به په کابل کې نن د سولې د مذاکرو په اړه د ولسونو د سترې کابل به هم د ولسونو د سترې غونډې کوربه وي. دا غونډه هم لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل په غازی سټډیوم کې په پام کې نیول شوې ده. جزئیات د فرشته جلال زی په راپورټ کې اورئ.
په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي د امریکا دریځ لا هم دا دی چې د افغانستان د مسایلو په اړه فیصله باید د افغانستان د حکومت او د طالبانو په ګډون د نورو اړخونو ترمنځ وي. په وروستیو کې دوهې ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي الیس ویلز د تګ او هلته د طالبانو له یو شمېر استازو سره د هغې د کتنې یا خبرو په اړه متعدد رپورټونه خپره سول. زلمی خلیلزاد په عمومي ډول د امریکا او طالبانو د خبرو د امکان یا څرنګوالي په اړه وویل امریکا یوازې هڅه کوي چې د افغانستان د مشروع حکومت استازي او د طالبانو په ګډون نور اړخونه د مخامخ کښېنستلو او خبرو تر مرحلې سره ورسیږي. خلیلزاد پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې د افغانستان د وضعیت تشکیدو په اړه خوشبيني څرګنده کړه او ویل
یکی خو علاقه بیشتر از گذشته طالبا برای مذاکره و
یو مسله د خو پرتلل اصول سره د طالبانو زیات علاقه ده. بل د اختر په ورځو کې د اوربند ټینګېدل او د بندیانو خوشی کېدل دي چې په دې ورځو کې ډېری خبري اوربند کېږي، نو د ځینې پرمختګونو لپاره امید شته، خو دا اوږده لار ده. زلمی خلزاد پر دې ټینګار وکړ چې د سول د حرکت پړای به د افغانانو په لاس کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ته سیاسي چارو مرستیال میروسلاو ینچا د افغانستان د حکومت د سولې هڅې او د نوي اوربند پلان ستایلی دی. هغه په افغانستان کې د جنگ د پای ته رسیدو لپاره د سیاسي هڅو او ډیالوګ پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي دي چې د غوښتنې په صورت کې ملګري ملتونه مرستې ته تیار دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له سیاسي دفتره په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو ویل شوي چې میروسلاو ینچا په کابل کې د افغانستان د حکومت له استازو او خپلواکو سیاسي مشرانو سره د حکومت او طالبانو د سولې پر مختلفو اړخونو خبرې کړې دي. د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو له پیل سره د مرستې لپاره د هڅو په لړ کې به نن د خلکو د سولې ولسي حرکت په غازي سټډیوم کې غونډه وکړي. د سولې د دې ولسي حرکت ویاند بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې پر دې چې ولسونه څرنګه کولای سي چې د سولې لپاره د حکومت او طالبانو ترمنځ منځګړیتوب وکړي خبرې وشي.
و امر دل چې په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي امریکا یوازې هڅه کوي چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي او نه وړي چې د په دې خبرو کې د افغانستان د حکومت ځای ونیسي. دغه راز مو د ولسي حرکت د وروستي اقدام په باب هم واورېدل چې په پام کې لري نن په غازي سټډیوم کې یوه لویه غونډه وکړي. په افغانستان کې د سولې ولسي حرکت چې په افغانستان کې د افغانستان په جګړې د ښکېلو خواوو د رول په اړه تل پوښتنې راپورته کړي. پرون هم په دې هېواد کې په روانه جګړه کې د ناتو رول هم تر پوښتنې لاندې راوست او په سمبولیک ډول یو تابوت د ناتو مرکز ته ورواستاوه. فرشته جلالزی د سولې د ولسي حرکت له ویان بسم الله وطن دو سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د دې کار هدف څه و.
د سولې ولسي حرکت غړو په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت یا ناټو ملکي ستر سفیر ته یو تابوت په ډالۍ کې ورکړ. د تابوت ته ورکړې هدف دا دی چې د ناټو غړي هېوادونه په افغانستان کې په روانه جګړه کې مستقیمه مداخله کوي او مستقیمه مداخله لري. په یو شمېر سیمو کې همدا د ناټو ځواکونو هوایي بریدونه کړي دي، پر ملکي کسانو باندې، پر روغتونونو باندې هوایي بریدونه کړي دي، د جنازو پر مراسمو هوایي بریدونه سوي دي، د ودونو پر مراسمو دوی هوایي بریدونه کړي دي. موږ پر تابوت ورته لیکلي وو چې ناټو نور موږ د جنازو د وړلو زغم نه لرو. دا جمله مو په انګریزي ژبه پر لیکلې وه او د ناټو له غړو هېوادونو څخه هم ځانګړي غوښتنه دا وه چې نور باید ناټو په افغانستان کې خپلې جنګي پالیسۍ ته تغیر ورکړي. هغه پانګونه چې دوی د جګړې پر برخه کوي دغه پانګونه دې دوی د سولې په برخه کې وکړي، څو په افغانستان کې سوله راشي او د افغانستان لوی تبر نه دغه مصیبت څخه چې جګړه ده.
تاسو خوایل چې موږ د جمعې پنځمبه په ورځ باندې غټه ولسی جلسه جوړو دا مو څنګه کړه؟
مازګر 15 بجې چې د پنځمبه ورځ ده په غازی سټډیوم کې موږ یو پراخه غونډه لرو. د غونډې ته مو له هیواد د ګوټ ګوټ څخه اوسیدونکي راغوښتي دي. په دا غونډه کې بزمړ سره دنیا علمانو، د مدني ټولنو استازي او د ګوندونو استازي او عام ولس ګډون کوي. غونډه به تر ډېره پورې پر دې وي چې څنګه د طالبان حکومت ترمنځ منځګړیتوب کولای شو، څنګه کولای شو چې نور سولې ته ورسیږو، څنګه کولای شو چې د یو شمېر استخباراتي کړیو لاسونه له جګړې څخه لنډ کړو او موږ سولې ته ورسیږو. همداراز په غونډه کې به پر دې هم خبرې وشي چې د سولې ولسي حرکت کله له کوم ځای څخه ول را پیل شو، تر دې دمه یې لاسته راوړنې څه دي او مخته کوم پلانونه او پروګرامونه لري. او موږ د جمعې په ورځ سهار له خیره چې هغه د اسد منسمه نیټه کېږي او د اګست لسمه نیټه کېږي له کابل څخه حرکت کوو. د بلخ په خوا باندې پلی حرکت کوو او دا ځلې پلی حرکت کوم د تیر په پرتلا نوې بڼه ولري. دا ځلې موږ له کابل تر بلخ پورې له 15 څخه تر 30 کسانو پورې لیست شېزو.
تاسو تفکر کوئ چې تر اوسه مو دغه د حرکت لاسته راوړنې واقعا څه دي چې تاسو باید د غازي سټډیوم په دغه جلسه کې مطرح کوئ؟ یو څو هغه مهمې مسئلې چې تاسو په نظر پرمختګ مراوسته دی یا مو کوم تبدیلی راوسته ده په حالاتو کې دغه کمات وایي؟
لومړی ځل دی چې د افغانستان په تاریخ کې، البته په معاصر تاریخ کې، په افغانستان کې د دوو جنگي ډلو ترمنځ اوربند کېږي چې هغه موږ په کوچني اختر کې وشي. همداراز په لوی اختر کې هم د اوربند خبره کېږي. تمه ده چې دا ځل به اوربند اوږدمهاله وي.
د سولې ژغ نړیوال نړیوال سوي دی په نړیواله کچه اوس انعکاس موندلې دی. لومړی ځل دی چې په قطر کې امریکا او طالبان خبرې سره کوي او افغان حکومت یې ملاتړ کوي. لومړی ځل دی چې په افغانستان کې فرد فرد د سولې ژغ پورته کوي او د سولې ملاتړ کوي. لومړی ځل دی چې افغانستان په ګوټ ګوټ کې د سولې په اړه غونډې کېږي، هلته لاریونونه کېږي او فرد فرد د سولې د دغه حرکتونو ملاتړ کوي.
د سولې د ولسی حرکت له ویان بسم الله وطن دوست سره مرکه و. د ولسی حرکت نن په پام کې لري چې د کابل په غازی سټډیوم کې یو لویه غونډه جوړ کړي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
په دې پروګرام کې بیا هم نن په افغانستان کې د روانو هڅو پر مسئلې خبرې کیږي. په تیره بیا د لوی اختر له رارسېدو سره د اوربند ټینګېدو چې له مختلف لورو یې بیا د غږونه راپورته کیږي او همدارنګه ویل کیږي چې ممکن د لوی اختر په مناسبت لکه د تیر کوچنی اختر په ویل بیا اوربند اعلان شي او ویل کیږي دا ځل به دا اوربند هم اوږد مهایو څه اوږد مهاله وي. په دې هیله چې اوربند ټینګ شي ازادي راډیو اورئ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلی شي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالای بشیر د یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
دیلی ټلګراف ورځپاڼې د طالبانو ښه ادعا ته پام کړی چې وایي په افغانستان کې د داعش پر وړاندې پراخو عملیاتو ته چمتووالی نیسي. د ورځپاڼې په وینا یو شمېر طالب قومندانانو ویلي سلګونو کسان چې د دغې ډلې له سرې قطې سره تړاو لري په ننګرهار ولایت کې به د داعش ډلې پر ضد عملیات پیل کړي. دیلی ټلګراف لیکلي چې دا دواړې ډلې له 2015 میلادي کال څخه په افغانستان کې له یو بل سره په جګړو بوختې دي. په مقاله کې راغلی چې ننګرهار د داعش ډلې د خوندي ځای په توګه څو ځلې د امریکا هوایي ځواکونو هدف ګرځولی. ورځپاڼې لیکلي چې هغو هموي موټرو چې طالبانو له افغان امنیتي ځواکونو نیولي په جوزجان ولایت کې په وروستیو حملو کې مهم رول ولوباوه. په دغو عملیاتو کې داعش ډله محاصره سوه او د دې ډلې 2500 غړي له افغان دولت سره یو ځای سول. لانګ وار ژورنال ورځپاڼې په هلمند ولایت کې د القاعده شبکې د یو قومندان په ګډون د دې ډلې د اوو غړي وژل کېدو ته پام کړی. د ورځپاڼې په وینا د دې شبکې 15 غړي هم په ننګرهار ولایت کې په وروستیو عملیاتو کې وژل سول. په مقاله کې راغلی چې د امریکا دفاع وزارت ویلي عبدالرحیم مصری له شپږو کسانو سره یو ځای د سې شنبې په ورځ د اګست په 8 نیټه د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل سو. درې ورځې مخکې تر دې افغان امنیتي ځواکونو د القاعده شبکې 15 غړي په جلال آباد ښار کې ونیول. د ورځپاڼې په وینا په تر یوه اونۍ کمه موده کې د القاعده شبکې د 12 غړیو نیول کېدل او وژل کېدل ښکاروي چې د امریکا پوځ او استخباراتو په افغانستان کې د طالبانو او القاعده شبکې روابط کم ګڼلي وو. لانګ وار ژورنال وایي چې د القاعده شبکې مشران خپل راتلونکي ته پام نه کوي بلکې طالبانو ته لاسي بمونه جوړوي. د ورځپاڼې په وینا له دغو کسانو څخه چې دا کار کوي یو عبدالرحیم مصری وو چې په هلمند ولایت کې طالبانو ته بمونه جوړول. په مقاله کې راغلي چې هیڅ شواهد نشته چې وشي طالبان دې له القاعده شبکې لرې سوي وي.
پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو د اول مرحلې له پایل سره پر تهران اقتصادي فشارونه مخ په زیاتېدو دي. دغو بندیزونو د افغانستان او د ایران ترمنځ پر سوداګرۍ هم بد اغېز کړی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوی پر تهران د واشنګټن اقتصادي بندیزونه به کابل هم د سوداګرۍ او له اقتصادي اړخه اغېزمن کړي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سوداګرۍ یو عمده لوری ایران دی چې له بندیزونو سره دا راکړه ورکړه هم اغیزمنه کیږي. نور تفصیل ده یوسف خانزادران پر راپور کوي.
په ایران د امریکا د بندیزونو لوځ کې دوه سره هم مهاله د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وای د واشنگټن اقدامات د افغانستان په سوداګرۍ او اقتصادي وضعیت هم ناوړه اغیز لري. د یاد خونې مرسیال خان جان الکوزی وای په دې وروستیو کې د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګري لبل هر وخت ډیر غوړېدلې وه چې په ایران د امریکا بندیزونه دا راکړه ورکړه اغیزمنول شي. ښاغلی الکوزی د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل اندېښنه داسې مطرح کړه.
ایران څنګه د افغانستان هم سایه دی او موږ ډېر تجارت لرو د ایران سلطبان تاثیرات یې زموږ په اقتصاد باندې منفي دي. زه امیدوار یم چې افغانستان د دې تاجراتو نه مستثنا شي په داخلي حالت کې. اوس چې زه ګورم تاجرات ډېر جدي دي او دا به زموږ په اقتصاد باندې منفي تاثیر وکړي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ د ایران پر وړاندې د بندیزونو د لومړي پړاو اجرایي فرمان لاسلیک کړ. ټرمپ خبرداری ورکړ هغه هیوادونه او اشخاص چې اوس هم له ایران سره سوداګریزې اړیکې پالي د امریکا په بازار کې به څه ونډه ونه لري. دا بندیزونه د موټرو او مسافر وړونکو الوتکو په پیر او پلور، د موټر جوړونکو صنایعو، د طلا او قیمتي فلزاتو په راکړه ورکړه او همدارنګه د بهرنیو مالي سرچینو څخه د ډالرو د پلور په برخه کې وضع شوي دي. په ایران دا زونه داسې وخت وضع شوي چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې په وینا په دې وروستیو کې د تهران او کابل ترمنځ سوداګري 1.2 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده. له دې سره د چابهار بندر څخه استفاده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت پراختیا هم د افغانستان او ایران ترمنځ له ارزښته ډک بلل شوي دي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوه عبدالله وحیدیار بیا د کابل او واشنگټن اړیکو ته په کتو وایي چې امریکا د افغانستان اړتیاوې درک کوي او په ایران بندیزونه به په کابل جدي اغیز ونه لري.
د افغانستان حکومت هم په دې پوه ده چې امریکا د دوی یو مهاله ستراتیژیک ملګری ده او نشي کولای چې پر دې وړو مسایلو باندې هغوی د لاسه ورکړي. د افغانستان ځینې مجبوریتونه دي چې هغه نړیواله ټولنه او امریکا په هغې خبر ده، ځکه یو افغانستان یو غټ مجبوریت دا ده چې دوی اوبو ته لار نه لري، نو طبیعي خبر ده چې دوی ضرورت لري چې خپل اړتیا اتو کې راوړید.
د جمهور رئیس وایند هارون چخنسوري بیا د سه‌شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې پام دی اړه دی پښتنې په جواب کې وویل په ایران د امریکا بندیزونه به ممکن نه یوازې په افغانستان بلکې په نورو هیوادونو هم ناوړه غیزه ولري. خو ښاغلی چخنسوري ټینګار وکړ چې اوس د کابل سوداګریزې اتکا په تهران او اسلام آباد کم شوی او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره پراخه شوې ده. د وویل افغان حکومت هڅه کوي چې له نورو هیوادونو سره د سوداګریزې راکړې ورکړې په ډیرو دوه په ایران د امریکا بندیزونه افغانستان زیات غیزمن نه کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
بیا هم پر ایران د امریکا د بندیزونو پر باب راپورته مخه کوو. د امریکا د اقتصادي بندیزونو د اول مرحله له پیل سره پر تهران اقتصادي فشارونه مخ په زیاتی دودی. په د ایران پارلمان پرون د هغه هیواد د کار او ټولنیزو چارو وزیر اور غوښتی و او هغه سلب صلاحیت یا بې واکه کړ. د ایران امنیتي ادارو د اګست په 15 نیټه د هغه هیواد د مرکزي بانک د بهرنیو اسعارو د تبادلې د برخې مرستیال هم توقیف کړ. د ایراني ریالو ارزښت د روان میلادي کال د اپریل له میاشتې راهیسې تقریبا نیم رالویدلی دی. د ایران د پلازمینې تهران په ګډون د هغې واد په ډیرو ښارونو کې خلکو په وروستیو کې پرله پسې مظاهرې وکړې او له حکومته یې د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو غوښتنه وکړه. نور جزئیات د فرشته جلازی په راپورټ کې اورئ.
د ایران پارلمان پرون د هغه هیواد د کار او ټولنیزو چارو له وزیر علي ربیعي د کار صلاحیت واخیست. د پارلمان غړو له علي ربیعي د دې لپاره چې بیکاري زیاته سوي دولتي مامورینو ته معاشونه نه دي رسیدلي او د کار او ټولنیزو چارو په وزارت کې اداري فساد زیات سوی د باور رایه واخیسته. د پارلمان له 233 غړو 109 علي ربیعي ته د عدم اعتماد رایه ورکړه او هغه به صلاحیت شو. ویل کېږي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني به راتلونکي اونۍ پارلمان ته ورسي. روحاني به هم د پارلمان غړو ته پر ایران د زیاتیدونکو اقتصادي فشار له امله د ایراني ریال د نرخ د لویدو د اقتصادي کمزوري او له دې سره د تړلو ستونزو په اړه معلومات ورکړي. پر ګران د امریکا د متحدو ایالاتو د اقتصادي بندیزونو لومړۍ مرحله د اګست په 8 نیټه پیل شوه. په دې پړاو کې د ایران ټولي هغه مالی معاملې چې په ډالرو کېږي، د ایران د موټرو جوړولو صنعت، د تجارتي الوتکو، سرو زرو او نورو فلزاتو واردات او د ایراني غالیو صادرات تر بندیز لاندې شول. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د بندیزونو د انفاس د فرمان تر ورکول وروسته پر ټوئیټر ولیکل هر څوک چې له ایران سره تجارت کوي له امریکا سره یې نسی کولای. د ایران او منځنی ختیځ د چارو کتونکو منصور فرهنګ له نیویارک ازادي راډیو ته وایي
نفوذ ایران در منطقه
د امریکا د بندیزونو د برحاله کېدو هدف دا دی چې په سیمه کې د ایران نفوذ مهارسي، له سوریه د ایران پوځ ووځي، له حزب الله سره د ایران پوځي او راکټي مرستې بندې شي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د روان کال په می میاشت کې اعلان وکړ چې له ایران سره د نړیوالو لاتمی موافقې چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوی وه وځي. د دې امله د امریکا د هغو اقتصادي بندیزونو برحاله کېدو ته لاره پرانیستل سوه چې ایران د موافقې پر اساس ورڅخه وتلی و. د ایران د تیلو صادراتو پر سکتور او مرکزي بانک به د روان میلادي کال په نومبر میاشت کې د امریکا بندیزونه ولګیږي.
او سم یو ځل بیا په مو کړی دي سات د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د امریکا په وزوی دای معلومه کړی چې د روانونه په پایل کې د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو پر ضد هوایی بمباری کې د افغان امنیتی ځواکونو یو سرتیری هم نه دی وژل شوی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویانډګرمن مارټین او دونیل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په واسطول بیان کې وویل چې دغه څېړنې د بمباری له ځایه د اخیستل شوو تصویرونو او په پېښې کې ښکېلو افغان امنیتي ځواکونو د قوماندانانو او غړو د معلوماتو اساس بشپړه کړې ده. دا پیښه د لوګر په ازره ولسوالۍ کې شوې وه. د افغانستان د سولې ولسي حرکت نن د کابل ښار په غازي سټډیوم کې یوه لویه غونډه کوي. د دې حرکت ویاند بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې د غونډې هدف دا دی چې د ولسونو ترمنځ د سولې په اړه د مخامخ خبرو زمینه برابره شي. په هرات کې امنیتي ځواکونو وټونه کیمیاوي مواد موندلي چې د هیروین او کریستل د جوړولو لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي. د امریکا یو لوړ پوړی قومندان وایي چې په هرمز اتنګي کې د اونۍ په پا پیل کې د ایران د سمندري ځواک له تطبیقاتو چې په لسګونو وړو کښتیو پکې برخه اخیستې وه هدف پر تهران د اقتصادي بندیزونو د لګولو په اړه د امریکا متحدو ایالتونو ته یو پیغام و. د امریکا د متحدو